السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې په دوحه کې د سولې په خبرو کې د پرونی پرمختګ په اړه خبرې کیږي. میلمانه هم ورته را بلل شوی. وروسته پروګرام درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار داود جنبش دی، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرمختګ مهم بللی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له ارمنی ځواکونو سره ناوړه بشري چلند شوی. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کوم لوی اډې دي چې د امریکایي په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پیښیږي دا د امریکا د نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په اداري پورې تړلې وي. میلی دغه راز ویل چې متحده ایالات به د سپوږمکۍ یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په دې هیواد کې وساتي، چې هغه هم د دغو دوو لویو اډو څانګې بلل کیږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې د راروان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستي هوکړې هر کلی کړي، او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تک لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند تیر شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. د غرض ویل شوی چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لار هواره شي. د امریکا، ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسأله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړ چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلي. تیرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی رسمي لیکلې هوکړه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په څو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دی. وزارت وایي طالبانو په ژړې ډنډ او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د دوی د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پایله کې مخه ونیول شوه. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ادعا کړې چې دغو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، او خپله طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو بیا د لومړي ځل لپاره د دوی پټکو پر ملکیانو د افغان ځواکونو د بریدونو ارقام خپاره کړي. دوی ادعا کړي یوه اونۍ کې دولتي ځواکونو پر ملکي اهدافو 26 بریدونه کړي چې 1.5 ملکیان وژلي او 2.5 نور ټپیان کړي، خو حکومت لا د طالبانو د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شوو ارمنی ټبره سرتیرو سره ناوړه بشري چلند شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی دی. په راپور کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو شمېر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغت وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوی چې د آذربایجان بیرغ کول کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي، او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپوري ووایي. هیومن رایټس واچ ویلي دوی چې له ارمنی ځواکونو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې څېړلي، 14 هغه یې رښتیا ختلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر 100,000 کسانو نه واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شوو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم 2,233 تنه پرون مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 وګړو واوښت. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلیټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیايي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې پوښتنه شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,000 ضرورت رسیدگی.